مننه خواجه سجانیا ته بجیش وی مخکې لدې چې راپورونو او درسي سات خبرونه ته ورشو په پیل کې هم لاند خبرونه د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاوند بسپنې خبر ورکړ. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنې به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابر ولو په برخه کې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بېګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویلي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څه کې مندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته لغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لنګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف ته کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د مهسا امینی په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقیف کې سا ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشي کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سرایا پیکان د طالبانو لخوا د اغلې یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي طالبانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. ښاغلی وولکر بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریفه یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریفه یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی وولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولې زوګوندو د بیان او نظر د حق اساسي ازادۍ لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ غبر کړی او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سوریا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریفه یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنې دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر ازادیو محدودیتونه لګولي دي. له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، له ډیری ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسایل دي چې طالبان پر نړیواله کچه منځوي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا لوبډلې سره په پرونی لوب پایته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خونه زلیدا او د ورستۍ لوب په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په نږدې راتلونکو کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوړوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبې وروسته له نړیوال جام سره خدای پامانی وکړه. د استرالیا په کوربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره وه چې ورته وې بایلله. دوه لوبې چې لومړۍ له نیوزیلند او دوهمه له آیرلند سره وې د باران له کبله کنسل شوې او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلرمه لوبه یې چې له سریلانکا سره وه هم وبایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونه وته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر وبایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګی جوړ کړ خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبريال واصل وسال وایي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر له ماتو سره سره بریالی وو. خغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډله بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلی شي.
د استرالیا په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډله وکړه او راشد خان څنګه وځلید، نورو توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څومره ښه بولینګ چې موږ وکړه په ځانګړې توګه فاروقي او نوین الحق په وروستیو اورونو کې، دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویلی شو چې دا زموږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې موږ کولی شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکو کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله مند ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوي. د اوډی آی د دریو لوبو دا لړۍ د نومبر په 25 پیلېږي چې د پلان له مخې دوهمه لوبه به د نومبر په 28 او وروستۍ د نومبر په 30 وي.
تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې زموږ همکاري ترې پوښتلې چې طالبان دې غونډې ته ولې نه دي بلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونه باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونه ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بلل لیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیری دي او دوی به په نحو د انحاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنه سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوی وو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه په ټول افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه په همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اکمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې همدي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي. ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نشي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحداتو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنګ پراخ کړي او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهالو انتخاباتو ته له پام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د را روانه سه شنبه په ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمېر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ور نه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوری ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زلینسکی او د اوکراین د وسلوال پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریځ کې به یې هیڅ ډول تزلزل را نسي. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیګانۍ کتنه ډیره مهمه وه او زیاته کړه چې د اوکراین متحدان د دې هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راپورونه یو دوا نور راپورونه دي. په کندهار کې د کندنکارۍ کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجا او خپلو توکو ته بازار غواړي. د شادخت په نوم د کندنکارۍ او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسبر خو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوزو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځینې جوړوي. دغه کارځای د لیلما ایشان په نوم یوې انجلۍ جوړ کړی او 15 تنې نور انجونې هم ورسره په کار بوختې دي. د لیلما په خبره دغه کې سبي تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د دغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نورې ښځې هم وهڅولې چې دغه کې سب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرمو له ډلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چهارمغز او پنجچنار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوه دانی باندې کار کوو، په دوسان باندې ټولو دایوه میوه دانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. غوښتنه مو د مسات څخه دا ده چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نه شو، یا د خپل د کوچنیانو معلمه د اقتصادي د مشکلاتو زده ځای ته راغلی یم. خاوند مې کار دی سلګر ډالر کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوه دانی او داسې نور شیانو باندې کار کوو او کوم آیا چې مشترکې هغه زموږ د ترانسپورت یو ځای اسنه کوي غوښتنه مې دا چې مستاز موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبانو حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحي برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو له کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پرله پسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له منځه وړي او دوی خالي لاسونه پرېښي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لږ ځمکې لري، خو سه کال چې خلکو پر دغو کمو ځمکو کوم کښتونه کرلي وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او دوی پیل شوي ژبي ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي
کدا معلوم دی یو فصل دغه یو فصل بارانه ټول خراب کړی دی. ځینې چې څوک یو غلا لري واخته، څوک چې بزی لري بزی خرڅوي، اوس نه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي، څوک وړه اخلي، څوک د چاکرین او جلال بان نه دغه مال خرڅوي. نو د وطن فصل خو ټول خلاص شوی دی او زمونږ د راتلونکي ځینې ډېر په سخته تمامېږي. د لږ برسو سره خو نه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي. غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي. چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي. بیا دا خوراکي مواد ګرانه چې دا مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي. نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلري هم ډیر کم دي. سه کال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس زمي موسم پر رسیدو د خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مغوښتنه دا ده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او نشتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د لږې جدي ګواښ سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګوټی نه د
مقصد یو کې چې زما دغه پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوانان دی بیکاری سره لاس او گریوان دی نو دی دولت نه زمونږ دغه هیله او خواهش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کړي او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچاکي لارو باندې سفر پیل کړی دی نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
زمان خوب کے والے دا کلاندر اس والے سے خبر کو زمانگ پول اس والے کے دخی دا مرسی چاہتا نرسی جی تولی او خلق کرماندان اس ور کے والے کی جی دی دا مستخی کنے دا مستخی کا سان پاتی امانگ دا پیغام سرا سوت کے.
السلام علیکم دا لادی را دیو طول ام کاران تو سلامون و آئیم اپی دا محمد لغمان ایم دا لغمان ولایت پلشم ورس والے دا سیگل درین ایم دا را دا جنکیان و خونزی زمانگ افران جی ورون